د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو سلام، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنایم. نن د شنبه ورځ د سرطان د میاشتې لسمه د جولای د میاشتې له اول سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپل سهارنۍ خپرونې پیلوي. په روانه خپرونه کې درته د نورو رپورټونو سربیره دا هم خپرو. د پکتیا والی ویل چې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د پکتیاوالو علاقه زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد د پنجشنبې په ورځ وویل تهران د بین المللي اتومي موافقې له مخې د خپلو مسؤلیتونو پیروي کوي، او په کونړ کې بزګران د کوکنارو د بدیلي معیشت لپاره د زیاتو گرین هاوزونو یا شنو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه خبرونه وایي.
د خبرونو لنډیز: د ایران پارلمان د جمعې په ورځ د پاسداران انقلاب د کلنۍ بودیجې د لوړولو پریکړه وکړه. متحده ایالات او ترکیه په سوریه کې د خپلو اختلافاتو د حل کولو کوشش کوي، او د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو کلنۍ بودیجه کمه شوې. پوره خبرونه: په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یادایش په ضد د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي او امریکایي ډیپلومات بریت میګورک د امریکا او ترکیې ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تشنج د کمولو په خاطر د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دواړه هیوادونه چې د ناټو غړي دي، زاړه انډیوالانو، خو په سوریه کې د خپلې خوښې ډلو د ملاتړ کولو په سر ترمنځ ژور اختلافات را پیدا شوي دي، او د مسکو او انقرې ترمنځ په سوریه کې همکاري هم واشنگټن په تشویش کې غورځولی. متحده ایالات د داعش د مرکز رقا د نیولو لپاره د سوریې د کردانو د وای پی جي ډلې په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ کوي. ترکیه دا ډله یو ټرورېستي سازمان ګڼي، او په مقابل کې د سنی غربو سره پوځي مرسته کوي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په تلیفون خبرې کړې وې. اردوغان د امریکا د ځانګړي استازي د برطرف کولو غوښتنه کړې، او وایي چې له کوردي اغیانو سره له ډېر نږدې نه اړیکې ساتي. د جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د څارنې نړیوال سازمان یا او پی سی ډبلیو په خپل تازه رپورټ کې چې جمعې په ورځ خپور کړی، وایي چې د سوریې د خان شیخون په ښارګوټي باندې سږ کال د اپریل په 14 د یوې هوایي حملې په دوران کې د ملکیانو په خلاف کیمیاوي وسله استعمال شوې وه. د سازمان عمومي رئیس احمد اوزمجو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون په خواستې په لټنې بشپړې کړې وې، په ډیرو سختو ټکو یې د دغه ډول ناجایز عمل غندنه وکړه، او ویل چې دا په جنگ کې د کیمیاوي وسلو نه د نه استعمال د نړیوال قانون نه برعلاوه سرغړونه وه. خو په راپورټ کې دا نه دي ویل شوي چې چا دغه حمله کړې وه. متحده ایالات یې پړه د سوریې د رژیم د پوځ په غاړه باندې اچولې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي چې پر تایوان باندې د 1.24 میلیارد ډالرو په بیه د وسلو د پلورلو پلان لري، خو د جمعې په ورځ په مقابل کې د چین خارجه وزارت د سخت عکس العمل وښود، او غوښتنه یې وکړه چې له تایوان سره د وسلو سودا باید فسخ کړي. چین چې تایوان خپل یوې هغې ولایت ګڼي، خبرداری ورکړی چې د وسلو پلورل د چین د خاورې بشپړتیا ته زیان رسوي، او ګواښ یې وکړ چې ځوابي اقدام به وکړي. په وسلو کې د جنګي کښتیو له تباه کولو MK-48 تورپیډو او پرمختللي رادارونه هم شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې په فوق العاده شمېر هغه سوریایي مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستنېږي چې د روان شپږ کلن جنګ په وجه د بېکاره کېدو له امله په ګاونډیو ملکونو کې پناه اخیستې وه، او یا په سوریه کې در په در ګرځېدل. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 4,44,000 کورنۍ او 1,500 کسان چې په ګاونډیو هیوادونو کې پراتو بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ د جمعې په ورځ ویل چې سږ کال په مجموعي ډول تقریبا له 500,000 زیات خلک ستانه شوي دي. د سوریې کورنۍ جنگ د 2011 میلادي کال په پسرلي کې شروع شو، او تر اوسه پکې 3,00,000 زیات خلک وژل شوي، او اوس هم دوام لري. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جای اون سره په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نه وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د شمالي کوریا په باب د هغه په وینا د امریکا ستراتیژیکي حوصله ختمه شوې ده. ٹرمپ زیاده کړه چې جنوبی کوریا او متحده ایالات دواړه د شمالي کوریا په مقابل کې یو متحده جبهه جوړوي، خو فکر کېږي چې جنوبی کوریا نوی جمهوریت پر شمالي کوریا باندې د نظامی او پوځي فشار زیاتولو ملاتړ نه کوي او ډیپلوماسۍ ته ترجیح ورکوي. په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو قواو بودیجه $600 میلیونه کمه شوې. د ټرمپ ادارې د کمول غوښتنه کړې وه او دا دلیل وړاندې کړی و چې ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو قواو په پیسو کې په پراخه کچه خرد او برد کېږي، باید چې اصلاحات پکې راوستل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس هم د سولې ساتونکو قواو په عملیاتو کې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی و. د نړۍ په 14 هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د جنډې لاندې 100,000 عسکر او پولیس وظیفه اجرا کوي او زیاتره په افریقایي هیوادونو کې پراته دي، خو په ځینو مواردو کې پرې په ښځو، کم عمره جنکو او هلکانو د جنسي تیریو تورونه لګېدلي دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
دا سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ته د پکتیا والی ویلي چې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د پکتیا والو علاقه او د معارف د ستونزو په حل کې مرسته زیاته شوې ده. هغه وایي هڅې پیل کړې چې پر مرکزي دولت سربیره د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په ملاتړ د پوهنې بهیر لا نور پیاوړی او پراخ کړي. د پکتیکا له والی محمد الیاس وحدت سره د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی مرکه کړي چې په ګډه یاورو.
والی صاحب، په تیرو وختونو کې له پکتیکا نه دا خبره ډیره اوریدل کېدل چې پکتیکاوالو د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د نجونو زده کړو ته یا خو ډیره کمه پاملرنه لرله او یا هیڅ نه لرله. اوس پکتیکا کې دا وضعیت څه ډول دی؟
له تیرو 12 کالو راهیسې په پکتیکا ولایت کې د نجونو د زده کړو په اړه ذهنیت بدل شوی، دا ذهنیت ښه شوی. 12 کاله وړاندې چې دوی خپلې لوڼې په مکتبونو کې داخلي کړې وي، سخت کال د لومړي ځل د پاره هغه نجونې د 12 ټولګیو نه فارغې شوې او هغه بیا هیله ده چې لوړې زده کړې به تعقیب کړي. په د 13-12 کلونو کې دوی دې ته آمده شوي دي چې خپلې لوڼه مکتب ته ولېږي او بیا غوښتنه وکړي دولت نه چې د نجونو ښوونځی ورته جوړ کړي، غوښتنه وکړي چې خزینه مالی مو ورکړي، غوښتنه وکړي چې هغه د شرایطو د کلتور سره سم دوی ته زمینه سازي وکړي. تر دې حده پورې مینه زیاته شوې ده چې نه یوازې دا چې مونږ نه غوښتنه کوي، مونږ ګریوانونو نیسي چې مونږ ته باید خزینه ښوونځي جوړ کړي او مونږ ته زمینه سازي وکړي، بلکې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو لګښتونو د نجونو لپاره ښوونځي جوړوي. ښه مثال دی یحیی خیل ولسوالۍ وه، ځمکه یې خپله ورکړه د نجونو مکتب ته، تعمیر یې خپله ورته جوړ کړو، استادان یې مرتمده کړي دي. د یوسف خیل په ولسوالۍ کې، په سروبي کې، په ارګون کې، په سر روزه کې، مرکز کې، په خیرکوټ کې، په ډېرو ولسوالیو کې خلکو د علاقانو د مکتبونو پرتله د نجونو ښوونځیو ته ډېر پام اړولی.
اوس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خلکو ذهنیت جوړ شوی، په دغه برخه کې ستونزو ته د رسیدګۍ او د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه ستاسو هڅې څه دي؟
د اوس لپاره موږ سره په پکتیکا ولایت کې په ښوونځیو او په اختصاصي صنفونو کې خواوشا ډېر زره نجونې زده کړې کوي. مونږ کوشش کوو هر هغه اسانتیا چې د مونږ لاسته راځي مونږ لومړیتوب نجونو ته ورکوو، که ودانی منظوري کې مونږ د نجونو مکتب ته ودانی منظورو، که امکان کتاب پیدا کېږي ولې نجونو مکتب ته لیږو، که استاد پیدا کېږي ولې نجونو مکتب ته ورکوو. د خلکو سره چې ډیر کار کوو، د نجونو په برخه کې کار کوو، د مونږ پاملرنه زیاته ده او د نړیوالې ټولنې هم پاملرنه شته په دې برخه کې. د یونیسیف موسسې مونږ سره یو پروګرام شروع کړی، هغې ته د ګیټ پروګرام وایي. هغه نجونې چې په د نام سیمونه پورته کېږي، لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم او څوارلسم سنفونه، دا 15 کاله دوی سپورټ کوي، حمایه کوي. هر یوې جلکۍ ته د ترانسپورټ په نوم پیسې ورکوي چې د کور نه په آزاد ډول راشي، نه موټر ځان ته ونیول شي تر مکتب پورې، بیا تر کوره پورې په مسون ډول موټر کې ځان ورسوي. دا جلکۍ مکتب دوره خلاص شي، اوتومات بیا دی ځي درمالمین ته، بیا د پانتون استادان، د درمالمین استادان هغوی ته زده کړې ورکوي. 15 کاله وروسته دی بیا یوه مسلکي ښوونکي وي. دا پروګرام پخوا په ارګون ولسوالۍ کې وو، اوس دا پروګرام مونږ په 15 ولسوالیو کې طرحه کړی، مونږ ته منظور شوی دی یونیسیف مالی مرسته. ارګون، سر روزه، یوسف خیل، سروبای، شرنه، په دې ولسوالیو کې به نجونې هغه ته ځي د لسم سیم نو وروسته به بیا دوی حمایه کیږي. لسم ولسم دولسم به پولیسا کی وای، د لسم او څوارلسم به دوی بیا په دارالمعلمین کې و خلاصوي، نو دوی مسلکي معلمان وي. د دې معنی دا ده چې که سږ کال اوس موږ 200 نجونې په دې پروګرام کې شاملې کړو، 15 کاله وروسته موږ 200 مسلکي فارغان ولرو، مسلکي معلمان به ولرو. نو دا مسلکي معلمان به موږ هغه کلیوالي مکتبونه تقویه کړي. دا د شګو مزل دی، ځکه موږ ډېر وروسته پاتې شوي یو، ډېر ورو به وي، خو هم تعهد شته په دې برخه کې، هم لیوالتیا شته په دې برخه کې، هم مرسته شته په دې برخه کې.
پکتیکا ولایت کې به موږ د نجونو د زده کړو د بهیر د پیاوړتیا او پراختیا لپاره پلانونه، غوښتنې او وړاندیزونه څه وي؟
لشک پرته که پکتیکا ولایت کې موږ د نجونو د زده کړو بهیر تقویه کوو او غښتلی غواړو، نو د دې لپاره بیا ځانګړي ګامونه هم پکار دي، ځانګړي مرستې هم پکار دي. د بېلګې په ډول زموږ 250 کې ښوونځي بې ودانیو دي، چې په دې کې د نجونو ښوونځي هم شته. لږ تر لږه پکار ده چې که چېرته نجونې ښوونځي ته ځي، نو ودانۍ خو باید ولري، په یوه ودانۍ کې باید کینی، په خړو خاورو باید کینی، د لمر لاندې یا په خلاصه فضا کې باید کینی، د باد او باران او لمر نه باید په امان کې وي، په خیمه کې باید حتی نه وي، په ودانۍ کې باید وي. نو اوله ستونزه یې د ودانیو ده. دویمه ستونزه یې دا ده چې موږ ښځینه ښوونکي په پکتیکا ولایت کې په کافي اندازه نه لرو، ډېرې کمې لرو. نو دا دې وجه یې دا ده چې موږ په پکتیکا ولایت کې خپله ښځینه ښوونکي شته نه، نو موږ مجبور یو چې له نورو ځایونو یې راولو، له ګاونډیو ولایتونو، له مرکز یې راولو. او د هغې دپاره د کلیو نه د بنډونه چې موږ ښوونځیو ته نجونې راولو، هغه د کلتوري محدودیتونو سره د مقابلې دپاره موږ باید هغې دپاره د ترانسپورټ اسانتیا ولرو. دا غوښتنې موږ یادې کړې دي د معارف وزارت سره، له مربوطه مرستندویه ادارو سره، له ریاست جمهوریت سره، حتی له لومړۍ میرمنې سره د پکتیکا د نجونو په خوله شریکې شوې دي. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې به موږ سره مرسته وشي، تر څو چې په ځانګړو امتیازاتو پکتیکا ته نړیواله ټولنه او افغان دولت او مربوطه وزارت قایل نه شي او پلان ورته جوړ نه کړي، پکتیکا د معارف په برخه کې، په ځانګړي ډول د نجونو په برخه کې متوازن انکشاف نه شي کولای. خلک به ډېر مخکې تللي، مخکې به روان وي، موږ به ډېر وروسته پاتې یو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې اکثره سړي د رسنیو مشري کوي، خو د ګوتو په شمیر ښځې هم د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د رسنیو د مشرانو په توګه کار کوي. ظریفه غفاري یوه د دغو ښځینه مشرانو نه ده چې د میدان وردګ په نامنه ولایت کې د پیغلې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشري کوي. دا راډیو د میدان وردګ ولایت سربیره د غزنی او لوګر په ولایتونو کې هم اوریدونکي لري. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال لیمینیازی د دغې راډیو د مشرې ظریفه غفاري سره خبرې کړې او د دغې راډیو د فعالیتونو په هکله دا رپورټ رالیږلی دی.
که څه هم ناامني او ټولنیزې ستونزې په افغانستان کې له کور څخه بهر د ښځو د کار پر وړاندې په لویو ستونزو کې ګڼل کیږي، خو یو شمېر ښځو د دغو ستونزو سره سره په ټولنه کې د یو لړ پروګرامونو او خوځښتونو له لارې د ښځو د ژوند د ښه کېدو او پرمختګ لپاره یو لړ اقدامات کړي چې ورسره په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. په ټولنیزو چارو کې د ښځو د فعالیتونو یو ډګر رسنۍ دي چې اوس مهال د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د سروې له مخې د ټولو افغان خبریالانو 12% ښځې دي. اکثره دا ښځینه خبریالانې په کابل او یو شمېر لویو ښارونو کې فعالیت کوي، خو یو شمېر ښځې په نامنو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د خبریالۍ په دنده بوختې دي. یوه له دغه ځوانو ښځو څخه ظریفه غفاري ده چې د میدان وردګو په نامنو ولایت کې د پیغلې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشري کوي. اغلی غفاري په هند کې لوړې زده کړې کړي، د میدان وردګ له ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان غړې ده او د ښځو حقونو څخه د ملاتړ لپاره یوه موسسه اداره کوي. ظریفه غفاري وایي په میدان وردګو کې د پیغله راډیو له خپرونو سره له یو کال راهیسې د ښځو په ژوند کې ډېر زیات بدلون راغلی دی.
په میدان وردګ ولایت کې یو کال مخکې پورې هڅه د میرمنو سندرې نه نشریدي هغه ولایت کې، یعنی حتی چا د میرمنو غږ نه خپرولو. دوه درې راډیوګانې چې نور هلته فعالیت کوي، دوه دانې فقط په میدان ښار کې فعالیت کوي، یو دانې په سید آباد کې فقط، او ملي راډیو دی هغه 2 ساعته فقط نشرات لري په 24 ساعتو کې. نو دا یوازنۍ راډیو دی چې 15 ولسوالۍ کور کړي، هغه راډیو دی چې د دې راډیو سره، یعنی هغه ولایت کې ډېر زیات بدلون راغلی، خاصا د میرمنو د حقونو په برخه کې.
ظریفه غفاري وایي پیغله رادیو سربیره پر میدان خار، لوګر او غزنی ولایتونو کې هم خبرونه لري. دا وایي کڅه هم دغه رادیو ټول کارکونکو سړی دي او په دغه رادیو کې د پرتا بل کومه خزینه خبریاله کار نه کوي. خو اغلی غفاری وایي دوه جونې خپل کور څخه د پیغله رادیو ته کار کوي، خبرونه ثبتوي او رادیو ته را لیږي چې بیا دوی د دغه رادیو له لارې خپروي. د پیغله رادیو د مشر پر وینا خزی رادیو ته زنګ وهي، خبرې کوي او خپل نظرونه شریکوي. ظریفه غفاری وایي که څه هم د کار پر مخ ډېرې ستونزې دي، خو دا ستونزې د دې د کلک هوډ مخه نشي نیولی او هڅه کوي چې مخ پر وړاندې لاړه شي. د پیغله رادیو مشره وایي له خپل کار سره مینه لري او په دې خوښه ده چې د ښځو د ژوند د ښه کیدلو لپاره کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو اروپایي اتحاد د پنځمې په ورځ ویل تهران د بین المللي اتمي موافقې له مخې د خپلو مسؤلیتونو پیروي کوي، مګر د امریکا سفیر نیکی هیلی دا یوه جنجالي موضوع یاده کړه. د امریکا غږ خبریالې ایسابیلا کوکولې په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
حالی د بالستک توغندیو توغولو ته په وار وار ګوته ونیوله چې د وسلو قاچاق، د توغندیو د ټکنالوژي لاسته راوړل او د ایران د نظامي مامورانو په سفر باندې د لګېدلو بندیزونو نه سرغړونې ثبتوي او د امریکا دا قوي کوي چې ایران خپل بین المللي مسؤلیت سرته نه رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وای
The Security Council has failed to even take minimal steps to respond to these violations.
د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوله چې حتی حد اقل ځواب دغو سرغړونو ته ووایي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلمن د ایران د همکارۍ او پرمختګ د عملي کولو او د خپلو اتومي تبصرو په باره کې راپورټ ورکړ او د هند په سمندر کې له نارجستر شوې کښتۍ نه چې وسلې پکې بار وې او د 2014 کال د مارچ په میاشت کې فرانسې ونیوله، نو ده په دې باره کې هم راپورټ ورکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
After examination of the weapons and analysis of information provided, the secretariat is confident that the weapons seized are of Iranian origin and were shipped from Iran.
د وسلو له امتحان او د هغو معلوماتو د څارن نو وروسته عمومي منشي په دې باور دی چې نیول شوی وسلې اصلا ایرانی وي او له ایران نه وړل کېدلې. د امریکا سفیر د دغو معلوماتو په باره کې وای د سیکرټریټ راپورټ د ایران د رژیم د ماهیت په باره کې د تباه کوونکو شواهدو نه ډکو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The Secretary General's report makes clear that Iran is in violation of the Security Council Resolution 2231. And so the question becomes, what is the Security Council going to do about it? What will we do to make Iran understand the
resolution? The عمومي منشي له راپورټ نه څرګنده ده چې ایران د امنیت د شورا د 2231 پریکړه نه سرغړونه کوي او ځکه نو پښتنه ده چې په دې باره کې د امنیت شورا څه کوي، څه موږ وکړو چې ایران نه په دې پوه کړو د 2231 پریکړه معنا څه ده. موږ باید د امنیت شورا په حیث د 2231 پریکړې د مادو تر شا ودرېږو. موږ باید په کلکه دغه مادې عملي کړو او ایران ته وښیو چې موږ به د ملګرو ملتونو د پریکړو سره د ایران لوبې تحمل نشو کړی. د یو دلیل په اساس دغه اقدامات شوي دي. دغه شورا باید دغه اقدامات عملي کړي. د شورا د یو شمېر نور غړو هم دغه راز د اروپایي اتحاد استازو او آلمان چې د دغې موافقې برخه دي وویلې د ایران سره د اتومي موافقې په اله سره نړۍ ډېره محفوظه ده او د موافقې له ټولو شاملو خواوو نه وغوښتل چې دغې موافقې ته ژمن واوسي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په وخت کې ویلی وو دا ډیره خراب موافقه وه چې خبرې ور باندې شوې دي او دا به دا څه دی. د
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کونه کې بزګران د کوکنارو د بدیل معیشت لپاره د زیاتو گرین هاوسونو یا شنو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي که شنې خونې ورته زیاتې شي او حاصلات ښه شي نو د کوکنارو له کاره به لاس واخلي. زبیح الله غازی په خپل راپور کې وایي چې اوس وخت په کونړ کې تر څلوېښتو شنې خونې شته چې بې موسمه سبزیجات تولیدولی شي.
د کونړ د څوکۍ سیمه دا کروندګر د خپل کرلي فصل حاصلاتو ته خوشاله دی. هغه په اول ځل شنه خونه یا گرین هاوس کې د رومیانو د کر تجربه کړي او وایي دا تجربه بریالۍ ده.
دا د دسمبر 2014 په اخر کې موږ وکړو او کاډی په موسم کې جوړ کړو چې دا د څلور وزارتونو شریکه یو پروژه ده او دغه اول فصل تاسو ګوري چې موږ رومیان کړی دي. دا تقریبا یو څلګ مشکلات هم ولګ بي وخت هم شو خو بیا موږ ته تر اوسه تقریبا 400 منه یا لږ څه کم 400 منه رومي کړی دی او ډیر ته خوشاله یم الحمدلله اوسه په دې ښه فصل کړی یم.
شنی خونی یا گرین هاوسونه ځکه ګټور ګڼل کیږي چې بے موسمه حاصلات ورکولې شي. دلته ایله د ګوت پشمار شنی خونی جوړې شوی ځکه خو خلک د ډیر دو غختون کې دي.
ته منګه گرین او د خنانو سره گرین هاوسونه ودرو نو به واسه سبزی تولید لپاره نو دی وی خوانه به خپل اقتصاد په وړ کو او د بل خوانه به د خارجي لکه د پاکستان د ټماټو د خرڅلو بازار ختم کو او بل اخر خپل ټماټو خپل تولیدات خپل مارکیټونو ته وړاندې کو.
د کونړ د کرنې ادارې ویل چې په بیلابیل سیمو کې د لسګونه گرین هاوسونو د جوړېدو اراده لري.
په کونړ کې تقریبا تر څولېخت پورې گرین هاوسونه جوړ شوي دي چې په دې کې غټه واړه چې په هغه نجاباز د کورنۍ د سبزی د تبلید لپاره دی او بعضې په تجارتي شکل او بعضې د قریجاتو لپاره دي. موږ په راتلونکي کې 115 گرین هاوسونه د مواد مخدر وزارت ته لیږلې دي کو دا زمونږ منظور شي نو د سم فکر دی چې د ترویج لپاره به موږ په ټولو ولسوالو کې تقریبا لس گرین هاوسونه نصب کو تر څو سکتور خصوصي دی ته وهڅیږي او په گرین هاوسونو کې سرمایه گذاري وکړي.
د دې سیمې کاروندګر وایي له مجبوري ورځې کوکنار کوي ځکه د دغه شان گرین هاوسونو زمينه ورته نه ده مساعده. دوی له افغان حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نه غواړي چې کده به موسمه فصل در رسیدل لپاره ورته دغه شان زمینی برابر کینو کله بم کوکنارونه کوي.
کونړ چې د کر لپاره ډیر ځمکه نه لري کروانګری حکومت او نړیوالو خیریه ادارو ته د نیوکی ګوتنیسی زکه د تیری ایوینی مل سیز په وګدو کې لاسونه ماغه ستنا کې خوشوند دی خواله و نموند. د کونړ په اکثر ولسوالیو کې د کوکنارو کر کیږي چې د چارواکو په وینا کال په کال کچه په زیاتې دوده. زبیح الله غازی آشنا ټلویزیون کونړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د غاښونو د درملنې او د غاښونو د عملی درملنې ترمنځ یو لوی توپیر موجود دی خو اوس تر روزنې لاندې د غاښونو ډاکټران د یوې نوې ټکنالوژۍ له لارې مجازي نړۍ له حقیقي نړۍ سره یو ځای کوي. د امریکا غږ خبریال کیوین اناکس رپورټ زموږ همکار درته وړاندې کوي.
ناروغ شکایت نه کوي، دا هغه څه دي چې د غاښونو زده کوونکي د مجاز او حقیقت په نړۍ کې په اړه کار کوي. د غاښونو د روزنې سر د دې ګډې پروسې یو برخه تشکیلوي. دا ډیر د کتلو وړ نه دی او له مجازي عینکو پرته خو هیڅ په زړه پورې نه دی، خو کله چې موږ د دغه سختګي سر د پاسه مجازي حقیقت ګورو نو یو نوی پروسه رامنځته کیږي او ناڅاپه یو نوی خوله او یو نوی کس ګورو.
زه هیله لرم چې دغه ټکنالوژي به لا زیات تصویري معلومات برابر کړي او له زده کوونکو سره به مرسته وکړي چې د عملیاتو په وخت کې د لا زیات احتیاط نه کار واخلي.
د دې ټیکنالوژي جوړونکو هیله لري چې د غاروزنیس پروګرام به د غاخونو له ډاکټرانو سره مرسته وکړي.
په عمومي ډول موږ د ایکس رې له لارې هغه ځای ټاکو چې درملنې ته اړتیا لري او بیا دغه معلومات له شیانو سره مقایسه کوو چې موږ یې په مریض کې وینو. دا یوه داسې پروسه ده چې تجربې، بصیرت او ښې پوهې ته اړتیا لري، خو د دې ټیکنالوژۍ ګټه دا ده چې هر څوک کولی شي یو شان معلومات وګوري.
د دې ټیکنالوژۍ جوړونکي همداراز وایي چې دا لومړی ځل دی چې مجازي حقیقت د پوهېدو وړ دی. دا موریټا شرکت وایي تمل لري چې په دوه کلونو کې دغه ټیکنالوژي د پوهنتونونو او روغتونونو لپاره تیار کړي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اروپای اتحاد وعده کړی ده چې د ایتالیا سره د هغو زرګونو مهاجرو په ارتباط مرسته کوي چې له شمالي افریقا نه د مدیترانې د سمندرګي له لارې ځانونه یې دغه هیواد ته رسولي. ایتالیا ګواښ کړی دی چې په هغو خارجي رجستر شوو کښتیو باندې خپل بندرونه تړي چې مهاجر پکې. تر اوسه پورې په روان کال کې دغه سمندرګي نه تقریبا 80,000 کسان تیر شوي دي او څه باندې 2,000 تنه مړه شوي دي. خبریال هنری ریجویل په دې باره کې له لندن نه دا رپورټ را لېږلی دی.
په زرګونو کسانو په دې هفته کې د مدیترانې له سمندرګي نه ایستل شوي اکثره د ایټالیا ساحلي بندرونو ته رسول شوي دي. دوی د بدن اوبه له لاسه ورکړې وي، په معمول ډول د کم غذایي سره مخامخ وو، له مکروبونو او جلدي ناروغیونه کړاو کال. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې غړي مارسیلا کرایي د سکایپ له لارې امریکا غږ ته د دغې ډلې د ژغورنې له کښتۍ نه وویلې، په داسې حال کې چې څه باندې 1,000 تنه مهاجرې د ایټالیا بندر کوریلیانو کالابرو ته وویستل. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې غړي مارسیلا کرایي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We also see the results of people actually being physically assaulted, sexually assaulted, tortured.
من واقعا هغه خلک ولیدل چې جسمانه ور باندې حمله شوی، جنسي حمله ور باندې هم شوی او شکنجه شوی. په اروپایي اتحاد کې د ایتالیا استازي خبرداري ورکوي چې وضع ثابته نه ده او ګواښ وکړ چې د نورو هیوادونو هغه کښتۍ به خپل بندرونو ته نه پرېږدي چې مهاجر راوړي. کرایي د ایتالیا د دریځ سره خواخوږي څرګنده کړه. مارسیلا کرایي بیا وایي:
We have not in any way been formally informed of this by the Italian government, so we'll have to see what actually happens, but my first impression of this is that the main thing is here is
د ایتالیا حکومت پر رسمي توګه په هیڅ صورت موږ په دې باره کې نه یو خبر کړي، مګر په دې باره کې زما لومړی تاثر دا دی چې واقعا د ایتالیا حکومت په اصل کې د مرستې لپاره غوښتنه کوي او واقعا دا به د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو لپاره خوي چې لږ غونډې زیات مسؤلیت ومني. د مهاجرو لپاره د اروپایي اتحاد کمشنر ایتالیا ته د خپل ملاتړ پیشنهاد وکړ. د مهاجرو او کورنیو چارو لپاره اروپایي کمشنر وای:
Italy is under a huge pressure and we are not going to leave this country alone.
په ایتالیا باندې ډیر زیات فشار دی او موږ به دغه هوا ځان ته پرې نږدو. د ایسکس په اونتون د مهاجرو د قانون متخصص جیوف گیلبرت نوای: ایتالیا مکلفه ده چې مهاجر ومني او د سکایپ له لارې زیاتوي.
The law of the sea, international refugee law and international human rights law are all coming into play together. While I have a lot of sympathy for the Italian situation, I do not believe Italy can send back boats, even boats that are seaworthy.
د سمندر قانون، د مهاجرو بین المللي قانون او د بشري حقوقو بین المللي قانون دا ټول په عمل کې یو ځای کار کوي. په داسې حال کې چې زه د ایتالیا د وضع په باره کې ډېره زیاته خواخوږي لرم، زه په دې عقیده یم چې ایتالیا به کښتۍ بیرته ونه لیږي، حتی که کښتۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د ګرځېدو وړ وي. گیلبرت وایي: احتمال لري چې ایتالیا به د 2015 کال د اروپایي اتحاد د موافقې په عملي کولو باندې زور واچوي چې درس بلاک دی د مهاجرو بار وچت کې، چې تر اوسه پورې چندانې پرمختګ نه دی کړی. څه باندې 400 تن مهاجرو په دې هفته کې په ایټالیا کې د فرانسې د سرحد سره د پولیسو سره اخو ډب وکړه چې ورنه غوښتلې له دغه سرحد نه تیر شي.
درنو اوریدونکو، سهارنۍ لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو له یاده مو باسي چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. لږه شیبه وروسته به د دری خبرونه پیل شي، ورپسې نیم ساعت وروسته به دومه پښتو خبرونه واوري. تر بیا الله مل شي.